سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې او ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوریپالو وکیلانو سره یوې موافقې ته رسیدلې چې له مخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې په متحدو ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتیږي. د استازو جرګې غړو بیګا وویل چې په راروانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې به د مهاجرت د ځانګړو یا اس آی وی ویزو د لرونکو کسانو شمیر 18500 ته ورسیږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال وویل د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا ډیموکراتانو د 20000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری اژانس ته تایید کړی چې تر 80000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د خپلو نږدې 2000 افغان کارکوونکو د راتلونکي لپاره جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل اکثر کارکوونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډیدو سره دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. د کمیټې په خپل پرونی بیان کې هم ویلي دي چې د فعالیتونو له ځنډېدو سره میلیونونه ارمن کسان له مرستو بې برخې کیږي. د دې کمیټې په وینا له 4 لسیزو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې شاوخوا 3 میلیون وګړو ته د روغتیا، تعلیم، د معلولینو د خدماتو او اړو خلکو ته د مرستو پروګرامونه پر مخ بیول. د خیریه ټولنې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې تیر کال په سټاکهولم کې د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې. د سویډن کمیټې ویلي د قرآن د سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار پر اسلامي عقایدو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې د ادارې د افغانستان په 19 ولایتونو کې د بارانونو او واورو د وریاو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن د 1403 هجري لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، غزنی، دایکندي، فاریاب، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان او بامیان ولایتونو کې د واورې او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. پرون د کال په وروستۍ ورځ هم د هیواد په ځینو سیمو کې درنې واورې وورېدلې. یوه تازه سروې ښیي چې د تیرو څو اونیو له وریاو وروسته د افغانستان په شمال کې د اوبو زیرمې د پام وړ زیاتې شوې دي. د چک جمهوریت ولسمشر وایي چې هیواد هڅه کوي له هر ځایه چې کیږي مهمات ترلاسه کړي او اوکراین ته یې ورسوي. پیتر پاول پرون په پلازمینه پراګ کې په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ رادیو د اوکراینی څانګې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
اوکراین اوس مهماتو ته اړتیا لري. مونږ اروپایي شرکتونو ته انتظار نشو کولای، نو ځکه هڅه کوو چې له هر ممکن ځای څخه مهمات ترلاسه کړو او اوکراین ته یې وسپارو. په نږدې راتلونکي کې به اروپایي شرکتونه وتوانېږي کافي مهمات ترلاسه کړي څو د اروپایي هیوادونو ذخیرې ډکې کړي او د اړتیا په صورت کې اوکراین ته هم مهمات ورسوي.
د 2023 کال د فبروري په 14 پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی د اوکراین نږدې متحد پاتې شوی او مرستې ورسره کړي. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خوانی سلاکار پیتر نارو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د 6 د برید اړوند جرایمو په خاطر په بند محکوم شو. نارو د ترامپ د ادارې لومړی جګپړی چارواکی دی چې د 4 میاشتو بند سزا ورکول کیږي. هغه تورن دی چې د کانګرس یوې پلټونکې کمیټې ته یې د 2020 کال د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د پلویانو د یرغل په اړه د څېړنو لپاره د ځینو اسنادو له سپارلو انکار کړی. نارو په میامی کې فدرال زندان ته روانېدو مخکې خبریالانو سره په خبرو کې له عدلي سیستمه د وسلې په توګه پر کار اخیستو نیوکه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. نن د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا د استازو جرګې د پاوز له دوو پخوانیو جنرالانو څخه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په وتلو کې د ګډوډۍ په اړه سپیناوی وغوښت.
At the end of 20 years we the military
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نو سوی جوړولای. دشمن کابل اشغال کړ.
نن د وری لومړۍ نیټه د نوروز ورځ ده. داسې مهال چې طالبانو د نوروز پر لمانځلو بندیز لګولی، په یو راپور کې واورئ چې دا ورځ په افغانستان کې پخوا څنګه لمانځل کېده.
تیر کلونه به مزار خار کې ډېرې تیاریانې نیول کېدلې چې دا جنډۍ ته جګېدل. ځینې خلک به دیده لیدو ته راتلل، د ګاونډي ملکونو نه به هم خلک راتلل او بل په سرلنۍ مشاعرې وې.
د پاکستان حکومت په څه کم یوه میاشت کې د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې آی سی سی ډوله کارتونه لري.
چې کله دلته آپریشن سٹارټ شي نو په دې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزې باندې راغلي دي، هغوی په ژوند باندې اثر پرې ورځي.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې د انتخاباتو پر نتایجو د امریکا د تازه نیوکو جزئیات درکوو، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د پاوز دوه پخوانی جګپړي جنرالان پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورغوښتل شوي وو. دوی له افغانستانه د تخلیه د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل او د کمیټې پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د خپلو ځینو ناکامیو په تړاو یې لا تر اوسه دوی ته سپیناوی نه دی ورکړی.
د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پوز او حکومت سقوط یو استراتیژیک ناکامي وبلله، خو د امریکا د شلکلن ماموریت ننګه وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی سه‌شنبه د امریکا استازو جرګې ته ورغوښتل شوی وو چې د تخلیه د عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه،
At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation.
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نو سوی جوړولای. دشمن کابل اشغال کړ. د حکومت سقوط پیښ شو او هغه پاوز چې موږ یې ملاتړ کاوه له منځه لاړ. دا یوه ستراتیژیکه ناکامي ده، خو پاوز هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. په وروستیو ورځو کې مو 130,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بې ساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه دا چې موږ د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندي کړل، هغه څه چې زموږ سیمه ییز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
د
امریکا د پوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی بیا وویل پوزي پلوه امریکایي عسکرو بېساری عمل وکړ او وتوانېدل د تخلیه عملیات سرته ورسوي، خو دغه خبره دا پالیسۍ او پریکړې وې چې ستونزې رامنځته کړې. د تخلیه د عملیاتو پر مهال د اگست په 16 د کابل د هوایي ډګر خولې ته یو ځانمرګي حمله وشو چې پکې لږ تر لږه 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د هغه برید مسؤلیت ومانه. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استماعي غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د تخلیه د عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه پرېښي او له پامه غورځولې. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نښهویشتونکی تایلر ورګس اندروز هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاري بریدګر د ویشتلو لپاره یې قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې وه.
And testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
هغه سنایپر وو او مشته شاهدی را کړ چې ځانمرګي بریدګری په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولي وو او له خپل قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګي بریدګر په نښه کړي. دا خبر د رای له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅ کله بریده څنو اوریدلی. ما او د وسلوولو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او مو غوښتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
The Department of Defense has refused.
مقال ویل د دې لپاره چې افغانستان د تخلید عملیات پر مهال رامنځته شوې فاجعې او ننګونې بیا پېښې نه شي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوځ د 2020 کال د اګست په 1 له افغانستان د تخلی عملیات بشپړ کړل او د وروستي امریکایي عسکر په وتلو په دغه هېواد کې خپل ماموریت پای ته ورسوه. د هغه ورځې وي چې طالبانو د افغانستان ټولې سیمې نیولې وې او پخوانی پوځ هم د 2 ورځو په موده کې ماته او حکومت سقوط کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
نن د 1403 هجری لمریز کال د وری یا حمل لمړۍ نیټه د نوروز جشن دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د 1403 کال د نوروز لمانځنه پخوانی بڼه نه لري او د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی چې په ځانګړي چمتووالی یې ولمانځي. دوی وایي له یوې خوا روژه ده او له بلې خوا طالبان خلکو ته د نوروز د لمانځلو او د تیرو کلونو په څیر د تفریحي پروګرامونو د جوړولو اجازه نه ورکوي.
نوروز یو له هغو لرغونو او دودیزو جشنونو لړډلې چې افغاني کورنۍ د نوروز په ځنګړو پروګرامونو لکه په مزار شریف، کابل او ځینو نورو ښارونو کې د سخی بیرغ پورته کولو، تفریح پارکونو ته تللو، د میزونو برابرول، د سیمناک په خول د تفریح او موسیقي پروګرامونو جوړول او د خپل ملګرو کورونو ته پرتګرا تکل مانځه. خو د خلکو په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې وکمنۍ وروسته د نوروز او د نوي کال د لمانځلو بڼه بدله شوی او د پخوا په څیر رنگ نه لري. په پخوانی جمهوریت نظام کې کله چې په نوروز راورسید، مزار شریف ښار به د نوروز د منځلو لپاره د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو کوربه وو او په دې ولایت کې به بیلابیل پروګرامونه جوړیدل. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکي رسول ملکزی ازادۍ راډیو ته وویل، له 3 کلونو راهیسه د طالبانو د حکومت د پریکړې له امله په بلخ کې د تیر په څیر نوروز نه منځل کیږي او په بلخ کې د نوروز د مسافرو په توګه د خلکو ګڼګونه نشته او د هوټلونو کاروبار هم د پخوا په پرتله پیکه شوی دی.
د تیر کلونو په مزار ښار کې ډیره تیاریان نیول کېدلې، هم د دولت د خوانه هم د خلکو له خوانه، چې د اجنډې ته جګېدل، ځینې خلک به د دلې دوه تر اتلل، د لګاونډي ملکونو نه هم خلک راتلل او بل پسره لنې مشاعرې وې، د ځینې نندارتونونه جوړېدل، ځوانانو د موسیقي به غږوله. ته اسلامي امارت راتک سره دغه شیونه بند شول، په موسیقي باندې بندیز ولګول شو، جنډی نه جګیږي، نوروز میله بالکل نه کیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د نوي کال او نوروز د ځانګړو مراسمو هیڅ څرک نشته. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل،
نظر په نورو کلونو باندې چې ورته ګورو ډیر فرق لري. نورو کلونو کې به د نوي کال د تجلیل لپاره 3 ورځې 4 ورځې مخکې به ملی بیرغ به په سرکونو په چوکونو کې په ټولو جایونو کې به ملی بیرغ لګیدلی وو. یعنی تنظیمات به د شروالۍ لخوا نه د بعضې چوکونو جوړول او رڼا کول په ګروپونو باندې، نو دا تنظیمات پر ډیر نیول کېدل. خو سږ کال چې ورته ګورو تدابیر نه دي ورته نیول شوي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال نوروز نشین منځلای. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادۍ رادیو ته وویل، کله به چې نوروز رانیږدې کېده، د اوو ډوله میوه 7 میوه میز به جوړاوه، خو د دې په وینا اوس توان نه لري.
قبلا خودم وظیفه داشتم،
مخکې ما دنده درلودله او له هغې لارې چې براتلم د اف میوې لپاره چې به څه اړتیا وه هغه به مې اخیستل او نوروز به مې نمانځه. خو اوس مهال اقتصاد هم ښه نه دی او له بلې خوا روژه هم ده. موږ هیڅ اف میوه نه ده جوړه کړې. ګورم چې په بازار کې میوې ډېرې دي خو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. سږ کال نه نمانځو ځکه طالبان هم اجازه نه
ورکوي.
په کابل کې د یوې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست سمن خان چې لاسګاډی لري، په تیرو کلونو کې یې نوروز او نوي کال مراسم منځل، خو سږ کال د خپلو ماشومانو لپاره د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو په فکر کې دی.
نخ کې نوې کال کې به چکر سي تلو اوس کاروبار نشته چې یو بیګا ته دوه ډوډۍ پیدا کړو نوې کال کې مو کار ته وتلی یو چې په یو څو پیسې پیدا کړو کار کوو دوه ډوډۍ پیدا کړو
په پخوانی جمهوری حکومت کې به د کابل ښاروالۍ د نوروز او د نوي کال د رسیدو په مناسبت په بیلابیلو سیمو کې تفریحي پروګرامونه جوړول او د کابل په منډوي کې به هم د بیرغ پورته کولو مراسم لرل. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل دوی سږ کال د نوروز منځلو لپاره کوم پلان نه لري. تیر کال یو شمیر خلکو ویلي وو چې غوښتل یې د نوروز د لمانځلو لپاره په میله او د خپلو ملګرو کورونو ته ولاړ شي خو طالبانو یې مخه ونیوله. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تیر کال ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. نوروز د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمیر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی چې هر کال په دغه هیوادونو کې د پسرلي د هرکلی او د نوې لمریز کال د پیل په مخه لمانځل کیږي. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کیږي او د دغې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
د نوروز د لرغونی جشن اړوند نور راپورونه هم لرو چې نن د ورځې په اوږدو کې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې اوریدای شي. د ازادۍ راډیو خبرونې څلورویشت ساعته مه هیروئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د کونړ چارواکي وای په وټپور ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی همکاري د یو کانال د ترمیم چاره پیل کړې دي. د دوی په وینا دا کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې بیا رغولو ته 3.2 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او په کې له څلورو زیاتو وزګارو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د اقتصاد ریاست مشر مولوی عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل د وټپور ولسوالۍ اړوند د کټار قلعه سیمې کانال چې تیرو سیلابونو تخریب کړی وو او د ځایي اوسیدونکو په زرګونو جریب ځمکه بې اوبو شوې وه اوس د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په همکارۍ چې ټولې 3.2 میلیون افغانۍ کېږي د بیا رغولو او ورته د استنادي دیوالونو کار پیل کړی دی
چې دلته دغه سربند دغه ولا مخکې سیلابونه تخریب کړی وو وړی اوس الحمدلله تقریبا 440 نفر کار کوي دلته او د خپل سربند ولا جوړی.
د هغه په وینا چې یاد کانال 15 کیلومتره اوږدوالی لري او د کارونو بشپړېدو سره به 3000 جریب ځمکې ته اوبه ورسوي. ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې له یوې خوا یې رنگ شوی کانال جوړیږي او له بل پلوه په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. محمد امین او سربلند:
که دا کانال زمونږ الله په خیر سره ورسی نو زمونږ ځمکو ته به اوبه ورسیږي. او بل دا دی چې غریبو خلکو ته سلګونه خلکو ته پکې کار میلاو شوی دی. غریبانان چې کوم دی په کار شوی دی پکې
اوس په دومره خوشحالی د غربت وخت دی او 410 کسان چې کوم ځای کې کار کوي نو خامخا دې ته یو پیدا رسیږي. کنه 410 کورونه ته چې دې په خیر رسیږي هغه د
د کونړ وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د ویلې د ترمیم په چارو کې 410 بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو اسانتیاوي برابرې شوې چې په دې وروستیو کې خلک د کار نه د شتوالي په وجه ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
و موریدل چې د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د یو کانال د ترمیم چارې پیل شوې دي او په دې پروژه کې له 400 زیاتو وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د انتخاباتو وروستی بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده د روسیې وګړي له خپلو ډیموکراتیکو حقونو بې برخې کړي دي. د روسیې د ولسمشرې په انتخاباتو کې چې د مارچ په 15مه او ولسمه ترسره شول، یو اویا کلن ولادیمیر پوتین د بلې شپږ کلنې دورې لپاره وټاکل شو. د کارپوهانو په اند پوتین غوښتل د ټاکنو په ترسره کولو سره چې تر ډیره جالی بلل کیږي وښیي چې د روسیې د خلکو بشپړ ملاتړ ورسره دی. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وویل د کرملین لخوا د مدني ټولنې څنډې ته کول او په روسیه کې د خپلواکو غږونو خپ کول د تیرې اونۍ د ولسمشر ټاکنو ځانګړتیا وه چې یوازې غیر ډیموکراتیک بلل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې سه شنبه د انتونی بلنکن له قوله ویلي له انتخاباتو مخکې کرملین په سیستماتیک ډول له ډیموکراتیک پروسې او د قانون له حاکمیته د دفاع ډلې لکه خپلواک څارونکي ګوښه کړي او د پوتین بالقوا مخالف کاندیدان په جعلي تخنیکي پلمو رد کړي دي. بلنکن ویل په روسیه کې د ټاکنو وروستی بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسیې اتباع له یوې شفافې او معنا لرونکې ډیموکراتیک پروسې څخه بې برخې کړي دي. یو اویا کلن ولادیمیر پوتین چې له 2000 کال راهیسې د ولسمشر یا صدر اعظم په توګه پر روسیه واکمن دی، ټاکل شوی د نوي ولسمشریزې دورې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین څخه مخکې شي او په دوو پیړیو کې د روسیې تر ټولو اوږدمهاله مشر پاتې شي. د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د معلوماتو له مخې ولادیمیر پوتین د 8.3% رایو په ترلاسه کولو د لیش په کلنی دورې لپاره وټاکل شو. په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون 8.4% سلنه وو. په دې ټاکنو کې رایه چاونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په نیول شو سیمو کې هم ترسره شوه. هغه سیمې چې په سلګونو زره روسی پوځیان پکې ځای پر ځای دي او موسکو په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره زمیمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلي موسکو د اوکراین په موقتی اشغال شو سیمو کې جعلي انتخابات د یو ښکاره تبلیغاتي تمرین په توګه ترسره کړل. د بلنکن په خبره د موسکو هدف دا و چې د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې غیر قانوني ادارې چې په ناقانونه توګه پرې برید کړی وو ویشغال کړی دی پیاوړی کړی.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزا کاکړ وای د پاکستان حکومت به د اپریل 15مه د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. اغلی کاکر ازادی رادیو ته ویل د محل په پاکستان کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د آی سی سی کارتونه لري او د دې پریکړې لمخې د ایستول خطر سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پاکستان د حکومت پر دې پریکړې اندېښنه ښودلې او ویلې دي دا پریکړه د هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي چې د طالبانو له ویرې بل هیواد ته تښتېدلی دي. په دې راپور کې چې اوس وړاندې کیږي موږ له یو شمیر افغان کډوالو سره هم خبرې کړې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وای د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15مه به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. نوموړی پر خپل ایکس پاڼه یو مکتوب او عکسونه خپاره کړي چې پکې ویل شوی په سند ایالت کې د نقشې جوړولو کار بشپړ شوی او د مارچ تر 15مې به دا معلومات د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي. منیزا کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارو وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو شمیر چې د آی سی سی کارتونه لري شاوخوا 8500 تنه دی.
په پاکستان کې دا مهال 8500 افغان کډوال چې دی هغه آی سی سی کارت لري، نو دغه فیصلې د 8500 افغان کډوالو ژوند په ویره کې کو چې هغه به د اوس نه مطلب په ډیره ویره کې ژوند کوي او دا خالي په آی سی سی کارت اولډر باندې د دې اثر نه پریوزي چې کله دلته آپریشن سٹار شي نو په دې کې هغه کډوال چې پاسپورټونه یا په ویزه باندې راغلي دا هغوی په ژوند باندې اثر پریوزي.
هغه دا وکړه چې پاکستانی پولیس د کډوالو د جبري ایستلو په بهیر کې اسناد نه کوي او دا مسله افغان کډوال او پناه غوښتونکو د ایستلو له خطر سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې کمپاینري سمیره حمیدی د پاکستان د فدرالي حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو د دویم پړاو د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې او په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډیری دا کډوال د طالبانو لخوا د زورونې له ویرې له افغانستان تښتیدلي او د افغانانو د موقعیت نقشه کول او بیا هر وروستۍ پریکړه دوی له لوی خطر سره مخ کوي. هممهاله د کډوالو لپاره د اقدام ګډي کمیټې یا جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانانو د موقعیت نقشه کول به د دوی زورونه ډیره کړي او د هغوی کورنیو ته به زیان ورسوي. دغې کمیټې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د پاکستان حکومت سره کار وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د دې عملیاتو له پیلېدو اندېښمن دي. نجیبه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه دا وایي د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو خبر اندېښمنه کړې ده.
تقریبا زموږ دریم کال دی چې له افغانستانه دلته راغلي یو، ځکه چې موږ هلته له خطر سره مخ وو او دلته زموږ د پناه اخیستنې کیسونه هم بررسي شي، مګر موږ لا هم انتظار کوو او زموږ برخلیک لا هم معلوم نه دی. زموږ د ویزو وخت پای ته رسیدلی او امکان لري چې د پاکستان پولیس موږ ډیپورټ کړي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله سریا سادات وایي،
متاسفانه
له بده مرغه د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت سختو اقداماتو د ټولو کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. کله چې موږ له کوره ووځو موږ تل ویره لرو چې پولیس مو ونه دروي.
یو شمېر پاکستانی رسنیو هم د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د روان کال د اپریل له 15 نیټې دي د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې ICC یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی له یادې پریکړې د پنجاب د کورنیو چارو له وزیر نورالامین او د دغه وزارت له نورو چارواکو سره په یوه ویډیو ناسته کې خبر ورکړ. د پاکستان ډن ورځپاڼې د سرچینو له قوله ویلي چې د دغه هیواد فدرالي حکومت به د پنجاب حکومت ته د ICC یا د کډوالۍ د ځانګړي کارت لرونکو کسانو نوملړ چمتو کړي څو یې له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په ترڅ کې د یو شمېر قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون څه باندې 540 زره افغان کډوال وایستل شول. که څه هم د بشري حقوقو سازمانونو په وار وله پاکستان غوښتي چې دغه بهیر ودروي، خو د پاکستان حکومت تل د بی اسناد کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
دغه ولایت څه دین کوي نو ساکل ملته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره د څه خاصه مونږی نسته او نه چا ماده کې ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو په زیاتې امادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله هر ځای به تلله. نو ساکل خو چا داسې خاصه امادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نسته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه.
فرید یما د قلاینو شهر اوسیدونکی، د نوروز لپاره اوس څه خاص تدابیر چې خلک امادګي ونیسي نه تر سترګو کېږي؟ دلته د تیر وختونو په شان خلک عادي ژوند کې کوم خاص شی نه لیده کېږي، خو یو خبره ده، هوا سمه سوې ده، د شتون شنه سوې دي او خلک د میلې لپاره تفریح لپاره ځي وځي، د شتو ته د پستلاف جنګلو ته ځي، نو خپل وخت ښه تېروي. نو داسې خاص شی چې د نوروز لپاره امادګي ونیسي په ښار کې څه نه لیده کېږي، خو ځینې کورو کې خلک سمنک جوړ کړی ده، نو مراسم چې ورته لري ځینې په کورو کې خامخا ترسره کوي، خو د باندې داسې کوم څه نه ترسره کېږي چې خلک د نوروز ته کومه امادګي ولري، یا یو جشن دی وي، یو لمانځل دی وسي، خو تر ډېره خلک چې دشتو ته تفریح ته او شایسته فضا ده، شایسته هوا ده، ښه ښکار ښه ورشتونه سوي دي، نو فضا ډېره شایسته سوي ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو خوجو اوریدونکو او کارکونکو ته ز یو ځل بیا هم محمد علی پلهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرونو څخه هم دا پیغام درته پریږدم دا چې نوې کال 1403 کال په مناسبت ز د ازادي رادیو ټولو قدرمند اوریدونکو او همدارنګ ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم خدای جل جلاله دې وکړي چې همدغه کال زموږ په هیواد کې یو د سولی او همدارنګ په یو اقتصادي او پر ځان بسیا هیواد کال وسیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه په 19 یا 20 او 25 متره لاندو څپو اوري د شپه د